وان را در استدیو با خود داریم. خوش آمدید صابون صاحب.
ډیر مننه ستړی مشه نیمی صاحب، قدر منو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. د افغانستان په ګڼو سیمو کې ورښتونه شوي دي، سره له دې چې خلک ورته خوشحاله دي چې وچکالي به ورسره پای ته ورسیږي، خو له بده مرغه له ځینو ولایتونو څخه د سیلونو له کبله د مرګ ژوبلو راپورونه لرو. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم په دې خپرونه کې وړاندې کیږي. لومړی د دې سات خبرونه. سیلونو په کندهار کې لشتل لږه دولس تنه مړه کړي دي. هندي او پاکستاني ځواکونو د کنټرول کرښې په اوږدو کې پر یو بل د درنو وسلو ډزې تبادله کړي او د نوبل د جایزې ګټونکی روسي ساینسپوه زوریس الفیروف مړ شو. د خبرونو تفصیل. په کندهار کې د سختو سیلونو له امله دولس تنه مړه شوي او اتلس نور ژوبل دي. د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا ازادي راډیو ته وویل چې په مړو کې شپږ کوچنیان شامل دي. ښاغلی پخلا وویل چې سیلونو د کندهار په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې خلکو ته زیات مالي تاوانونه اړولي دي.
د خلکو کروندې او کورونه حتی دې کې ډېر زموږ کوچیانګلونه زیانمن شول، چې د دوی زمې او مالونه یې یوړل، لکه انساني تلفات یې راړولي. اوبه هم ولیدې، یا خونه پرې چپه شوې، یا دیوال چپه شوی، ډېری د اوبو څخه وه چې ولیدې اوبه ژلې دي.
د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې د کندهار په مختلفو ولسوالیو کې د کوچنیانو په شمول شل تنه د سیلونو له امله مړه شوي دي. د اوچا په بیان کې ویل شوي چې د کندهار په ارغنداب، دامان، سپین بولدک او ډنډ ولسوالیو کې د کوچنیانو په ګډون لس تنه ورک دي. د خوست یو شمېر ښځو په یوه لیک کې له طالبانو د اوربند او له حکومت سره د مخامخ خبرو غوښتنه وکړه. دا لیک طالبانو ته استول شوی دی. د لیک په پای کې دوه سوه خوستوالو ښځو ګوتې لګولې دي. په دې اړه د خوست جرګو په تالار کې پرون شنبه د مارچ په دوهمه د خوستوالو ښځو غونډه وشوه. په غونډه کې د طالبانو او امریکا د استازو د خبرو هرکلی وشو. هغوی ټینګار کړی چې د ښځو حقونه باید قرباني نشي. په دې اړه وروسته راپور هم لرو. د پروان امنیه قمندانی وایي چې په جبل السراج ولسوالي کې 250 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد نیولې دي. د پروان امنیه قمندان محمد محفوظ ولیزاده پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل دا مواد په دیش بوریو کې ځای پر ځای شوي وو او امنیتي ځواکونو د جبل السراج ولسوالۍ د قطب الدین خیلو د کلی په یوه کور کې په ځانګړو عملیاتو کې وموندل. ولیزاده وویل چې د پیشې په تړاو څوک نه دي نیول شوي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. هندي او پاکستاني ځواکونو د شنبه په ورځ په کشمیر کې د کنټرول کرښې ته نږدې پر یو بل د درنو وسلو ډزې وکړې. د کنټرول کرښې شاوخوا ته ډیرو پرتو کشمیریانو د جګړې له وحشته خپل کلي او کورونه پرېښي دي. اسلام آباد او نوی ډیلی پر یو بل د ډزو د پیلولو تور لګوي. د پاکستان پوځ ویلي پرون شنبه یې دوه عسکر د هندي لوري په ډزو ووژل شول. تر دې وړاندې د هند پوځ ادعا وکړه چې پاکستاني پوځیانو د جمعې په شپه کنټرول کرښې ته نږدې سیمې په توپونو وویشتې چې یوه ښځه او دوه ماشومان پکې وژل شوي دي. هندي لوري ویلي چې یوه څلورویشت کلنه ښځه، د هغې پنځه کلن زوی او نه میاشتنۍ لور د کرشنا گاټي په نوم سیمه کې وژل شوي دي. راپور نوای د دیموکراتیکی سوریې ځواکونو چې امریکای ملاتړ کوي په هغه وروستۍ سیمه کې هم پرمختګ کړی چې د داعش د وسلوالو په لاس کې ده. د کردانو په مشرۍ د دیموکراتیکی سوریې ځواک پرون شنبه وویل چې په دیرالزور ولایت کې پرمختګ کړی دی. د دې ځواکونو یو قمندان زانا حمیدی اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې ځواکونه د دیرالزور په هغو سیمو کې د پرمختګ په حال کې دي چې د داعش په لاس کې دي. او روسای ساینس پو زوریس الفیروف چې د فزیک د نوبل جایزه یې ګټلې وه پرون شنبه مړ شو. میرمنې رسنیو ته ویلي چې هغه په روغتون کې سا ورکړې ده. د خبری رسنیو د راپورونو لمخې د الفی بروف زړه او سجل کار لویدلی و او له دې عمله مړ شو. زوریس الفی روف په 2000 میلادي کال د فزیک د نوبل جایزه وګټله. هغه د لیزر ټکنالوژۍ د ودې لپاره ډیر مهم کارونه کړي وو. الفی روف د مرګ په وخت اتیا کلن و. دا خبرونه له خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د روانې خبرونې په دوام کې د وروستیو ورښتونو له کبله سیلونو په کندهار او هلمند کې لږ تر لږه 14 تنه مړه کړي دي.
د شپې پر 2 بجې باندې ونه کړل دا کله ورانې پیښې دا مې څکا ټوله وبونیول.
په خوست کې سلګونو شزو د جګړې د پایته رسیدو غوښتنه وکړه.
که هر رقم خبرې وي، هر رقم کانفرنسونه غونډې وي، باید خځې په هغه کې ونډه ولري.
د ورزګان اوسیدونکو د خپل ولایت او کندهار د لوی لارې د پرانستل کېدو غوښتنه کوي. د انتخاباتو د څار ځینې ټولنې وایي د ولسمشرۍ کاندیدانو د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره مناسب کسان غوره نه کړل.
سبا د موږ د سیاسیون خپل انتخاب کې پر راغله.
د کورنیو چارو وزارت لومړی درجه مسؤلانو ته لارښوونه وکړه چې په خپلو کارونو کې جدیت وشي.
هر هغه څوک چې کم کوي او تعلل کوي هغه سره به جدي قانوني برخورد کوي او له دندو بلې کوي.
په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه هم لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ اته بجې او و دقیقې شپې زموږ شخله ازادي رادیو اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، سختو سیلونو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د سر او مال تاوانونه پیښ کړي دي. راپورونه وایي په فراه، هلمند، کندهار او هرات کې خلکو ته د سیل له کبله زیانونه زیات اوښتي دي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت مرستیال وزیر محمد اسلم سیاس پرون ازادي راډیو ته وویل چې ډیر مالی تاوان په فراه کې خلکو ته اوښتی دی. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
محمد اسلام سیاس ازادي راډیو ته وویل چې نن به یو حکومتي پلاوی له نقدي مرستو سره فراه ته ولاړ شي.
5 میلیون تا 10 میلیون افغانی انتقال میشه.
تر 10 میلیون افغانی به واسطه ولشي د وضعیت تر څارنی وروسته که اړتیا وه نورې پیسې به هم ور واسطه وو. سیاس وویل چې تر اوسه دا دقیقه نه ده معلومه چې څومره کسان مړه شوي او خلکو ته څومره مالی تاوان رسیدلی دی. د ازادي راډیو د خبریال په وینا د فراه په مرکز او د هغه ولایت په 10 ولسوالیو کې خلک ډیر متضرر شوي دي. په ولسي جرګه کې د فراه پخوانی وکیل بلقیس روشن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په فراه کې د شدید باران لامل سخت سیلون راغلی او وضعیت بحرانی دی. دا وایي شای خلکو ته میلیونونه افغانۍ تاوان رسیدلی وي. سیل د خلکو کورونه د هغوی استونی ستوړي دي. اوس د هغوی ځان له خطر سره مخامخ دی. دلته له ملي اردو پرته بل چا مرسته نه ده کړې. د فراه یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هیڅ کومک نه دی ورسره شوی. زموږ کورونه ښځې او ماشومان په سیل کې بند پاتې سول او هیڅوک نشته چې راوی باسي. سیاس پرون ازادي راډیو ته وویل چې په کندهار کې چاته ځاني تاوان نه دی رسیدلی خو سیلونه راغلي دي. خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې د کندهار په مختلفو ولسوالیو کې 40 تنه د سیلونو له امله مړه شوي دي. د دې ادارې په اعلامیه کې ویل شوي چې په کندهار کې په مړو کې ماشومان هم شامل دي. اعلامیه وایي چې د کندهار په ارغنداب، دامان، سپین بولدک او ډنډ ولسوالیو کې د کوچنیانو په ګډون 10 تنه ورک دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې ویلي چې نږدې 1500 کوچیان د ارغنداب دریاب له غاړې بند پاتې دي چې باید په بیړنۍ ډول په الوتکو کې وژغورل سي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک هم پرون ازادي راډیو ته ویلي چې په لشکرګاه کې سیلونو 6 تنه مړه کړي او 4 تنه زخمیان دي. په هرات کې هم سیلونو خلکو ته تاوان رسولی دی. په کابل کې د طبي پیښو قربانیانو ته د مرستې رسولو د ادارې و چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په ټول افغانستان کې زیاته واوره شوې او لارې خراب دي. له دې امله سیلاب ځپلو خلکو ته د مرستې رسولو کار له خنډ سره مخامخ دی.
ملګری ملتونه وایي چې په کندهار کې شل تنه مړه شوي دي او دغه راز راپورونه وایي چې یو شمېر بې درکه دي. د شنبې په شپه د زیاتو ورښتونو له امله سیلابونه په کندهار او یو شمېر نورو سیمو کې راووتل او کندهار ښار، ډنډ، دامان، سپین بولدک، ژړۍ، میوند او د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په سلګونو کسانو ته د سر و مال زیانونه واړول. که څه هم چارواکي وایي چې له ټولو سیل ځپلیو کورنیو سره بیړنۍ مرستې کړي خو زیانمن شوي کورنۍ لا هم د مرستو په تمه دي. له کندهاره د صادق رښتینی راپور واورئ.
د شنبې ورځې سیلابونو د کندهار ښار په مرکزي ناحیو، سپین بولدک، ډنډ، دامان، ژړۍ او میوند ولسوالیو کې د مالی زیان تر څنګ درانه ځاني زیانونه هم اړولي. د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالکریم پخلا ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د راوتلو سیلابونو له امله د کندهار میرویس روغتون ته وطنه مړه او څوارلس ټپیان وربلل شوي چې ښځې او کوچنیان هم پکې شامل دي.
موږ څوارلس زخمیان لرو او اووه نفر شهیدان لرو. پنځه د بولدک ولسوالۍ کې دي، یو د دامان په ولسوالۍ کې او یو د نمنای کې. او زخمیان درې څلور تنه دي، بستر شوي او نورې رخصت شوي دي. زخمیان د ارغنداب سیمه راوړل شوي دي، د کندهار بیلابیلو ناحیو څخه هم راوړل شوي دي، د میوند څخه هم راوړل شوي دي. دغه زموږ دقیق کارخانې چې څوارلس له زخمیان او شهیدان.
د کندهار د وایي ځواک قومندان تورن جنرال عبدالرزاق شیرزی وایي د شنبې له سهاره د سیلاب ځپلو کورونیو د ژغورلو هڅې پیل کړې چې شاوخوا 200 کسان یې د وایي ځواک په مرسته د سیلابونو له خطرونو وژغورل.
موږ سهار په اووه بجې باندې پلوټان دغه ته عوام خراب وه، موږ ته دا اجازه نه وه چې موږ په داسې هوا کې پرواز وکړو. دغه خپلو ملکي وګړو په خاطر باندې موږ ګرده راولاړ شولو، پروازونه موږ ته وکړل، ارغنداب ته ولاړلو او یا اچا نفر دغه رود په مابین کې بند پات وو، هغه مو وژغورل. دغه د سبلاړو پنجوایي ته پنجوایي کې موږ د پنجوایي سبلاړو بولدک ته بولدک دغه رقم خلک بند پات وو، هغه مو راوښت. دغه د کس خرالو د ډن په ولسوالۍ کې موږ د ډن ولسوالۍ سبلاړو شپات په شپا کې موږ د پروسه سم روانه ده.
د کندهار ښاروالۍ ریاست د معلوماتو په اساس د شنبې د تیز باران لامل راوتلو سیلابونو کې د کندهار په ناحیو کې 45 کورونه نړیدلي چې د مرستې لپاره په ولایتي کچه د استقرار و کمیټې جوړې سوي او دا مهال ځین منسو کورونی پورې اړین توکي رسوي. بل خوا د کندهار مرستيال والی عبدالحنان منی وایي چمتووالی لري چې د راتلونکو احتمالي سیلاب ځپلو سره مرسته وکړي.
ښار په مختلفو برخو کې ټول شپه هزموږ کاري ټیمونو فعالیت وکړي چې خدای مکړه خلکو ته زیان او ضرر ونه رسیږي، ځکه دا داسې باران وو چې په تیرو وختو کې چا نه و لیدلی په دغسې ډېر شدت سره. نو د هرې ناحیې لپاره منظم ټیمونه مشخص شوي دي چې هم به په ښار کې او هم به په ولسوالۍ کې چې هغه خلک چې ضررمن شوي دي، نو اړوند موسسات او زموږ دولتي ادارې چې څه امکانات ته په اختیار کې هغه به ان شاء الله در دې پر ورسیږي.
که څه هم د کندهار چارواکي وایي چې لټول سیلاب ځپلو کورنۍ سره بیړنۍ مرستې کړي خو ځانمن سیوی کورنۍ لا هم د مرستو په تمه ناشتي.
ځبن یو بوت راځي پر یو بچ باندې موږ ماشین چلاتي ولا چې موږ ماشین ته چلانه وي هغه بو خپل تورن نه کوي کوم چې بو نه ته بل هم چې څه شي چې مراکش کې بل خپل سره دوه کده چې موږ دې ټول بل هم یو نه کوي
بلخوا د هلمند والی ویان عمر ځواک هم وایي چې د شنبې ورځې د زیات باران له امله د هلمند په مرکز لشکرګاه کې هم د کورونو د نړېدو په پیښه کې اووه تنه مړه شوي او څلور نور ټپیان دي چې په مړو او ټپیانو کې ښځې او کوچنیان هم شامل دي. بلخوا د کابل کندهار لوی لار د ډېرې واورې د ورېدو له امله د زابل د شاجوی ولسوالۍ په اسنکاري سیمه کې بنده ده. د زابل والی رحمت الله یارمل ازادي راډیو ته وویل چې د شنبې له سهاره د دغه لارې د خلاصولو هڅې پیل کړي.
ژوند
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی راش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه.
سلګونو شزو پرون په خوست کې د یوې غونډې په پای کې وسلوالو طالبانو ته یو لیک ولېږه او له هغې وغوښتل چې جګړه ودروي او سوله وکوي. په لیک کې راغلی په افغاني دود وسلوالو طالبانو ته ځولۍ غوړوي چې له دې پردۍ بې پایلې او خونړۍ جګړې لاس واخلي او خپلو کورونو ته ستانه شي. خوستی شزی هیله څرګندوي چې وسلوال طالبان به غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. له خوسته د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د شنبې ورځې په واورین او سړه هوا کې د خوست جرګو په تالار کې د یاد ولایت د مرکز ولسوالیو خواوشا 200 خزې راټولې شوې او غوښتنه وکړه چې وسلوال طالبان د افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته کینی. دوی د وسلوالو طالبانو په عنوان یو لیک صادر کړ چې لسګونو خزو انجونو پرې ګوته لګولې وي. د دې ناستې یوې ګډونوالې تقوا آزادۍ راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې وسلوال طالبان به غږ او لیک ته مثبت ځواب ووایي.
دا خو خوستې مرمنو فایام د طالبانو ته نو دا واکین چې ډېر تاثیر گزاره وي، ځکه په دې لیک کې د هغه افغان مرمنو د زړه درد دی، هغه درد دی چې دوی لیدلی دی د جنگ له لورې، هغه څه بیان کړي دي چې دوی واکین ورسره مخامخ شوي دي. نو دغه لیک به دوی باندې واکین چې یو څه تاثیر واچوي.
د غونډې یوې ګډونوالې سهیلا وسلوالو طالبانو ته د ښځو لیکلی لیک ولوست چې پکې راغلي ول:
دلته چې مرمۍ د ټوپک له تورې خولې وځي یو کس وژني، هله قل یو فامیل بدبخته کوي، د سر سوری ځینې اخلي، د میندو خویندو مېرمنو اوړنو په حیث ووایا زموږ څه ګناه ده چې یا مو د بدرنګې جګړې کې زوی عمري یا بورې شو یا کونډې شو او یا هم یتیمانې.
د یادې غونډې برخوالو ښځو په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو هرکلی وکړ، خو وی غوښتل چې د سولې په خبرو کې د ښځو ونډه هم له پامه نه غورځول کیږي. سهیلا نوري وایي:
لکه هر رقم خبرې وي، هر رقم کانفرنسونه او غونډې وي، او د ټولنې او د یو هیواد د نړۍ لپاره هر ډول خبرې باید ښځې په هغه کې ونډه ولري، ځکه انسانان نشي کولای چې د خپل هغه ځی کې چې د ژوند کوي د هغوی نیمه برخه دی هیره کړي یا خط پرې کش کړي. نو که سوله وي، که هر تحول وي په انسانانو په ژوند کې، باید ښځې پکې ګډون وکړي.
یوه بله مدني فعاله پلوشه وایي چې جګړې د دې ټولنې په ټولو قشرونو منفي اغېز کړی او د دوی ژوند ډېر ګواښ او ستونزو سره مخامخ کړی دی.
ټول د جنګ نه ستړي شوي دي، صلح غوښتونکي دي، هیڅوک نه غواړي. اته ماشوم دې ته خفه شوی دی، په آزاده فضا کې نشي ګرځېدلی، آزاد مکتب ته نشي تللی.
خوست شي ودودیزه او کلتوري سیمه ده او ښځې پکې له ډېرو محدودیتونو سره مخامخ دي. دا ډول کار چې وسلوالو طالبانو ته د سولې غوښتنې او د جګړې د ختمولو لیک ولېږي یو نوی ګام بلل کیږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د اورزګان د ولایتي شورا مسؤلان او مدني فعالانو پر مرکز او ولایتي ادارې شغ وکړ چې د اورزګان کندهار ترمنځ لوی لار دی ورته خلاص کړي، او دوی پاینه حال کې ګواښ کوي که دا غوښتنه ونه منل شي د ولایت مقام ترڅنګ به د ټولو مدني ادارو د ټولو دولتي ادارو دروازې وتړي او د ولایت مقام مخته به د اعتراض خیمې ودروي. په دې اړه له اورزګان د شریف الله شرافت راپور واوري.
په اورزګان ولایت کې ولایتي شورا مسؤلینو او مدني فعالینو پر مرکزي او ولایتي ادارې غږ وکړ چې د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې جوړته خلاص او امن کړي. هغه لارې چې له تیرو دریو کلونو راهیسې د اورزګان ولایت د خلکو لپاره په پلیسیرات اوښتې،
دغه حالت موږ ته د زغملو وړ نه دی. د کندهار لاره موږ د لپاره یو ستراتیژیک لاره ده، زموږ میوې هملته ځي، زموږ مریضان پر هغه لار ځي، زموږ محصلین، هر څه، زموږ هر هغه دولتي مامور، شخصي کس، تجار، هر څوک چې د نورو ولایت سره لاره پیدا کې د کندهار لار ده. موږ په واقعي ډول دلته دوه ډولونه ځلر، یو ډول نام نه ده، دوی د حکومت څخه هم داري چې طالب خو پر لو لار پرېږده، طالب څخه بیریږي، هغه پر لار باندې مې نه جوړي، هغه یې ولي، هغه کسان چې یو څه د دولت سره تړاو لري هغه راګرځي راښته کوي، او بل د دې ترڅنګ د عسکرو څخه هم بیریږي، د پولیسو څخه هم بیریږي، ځکه په وار وار په بیلو بیلو نومو باندې د هغه څخه پیسې اخستل کیږي، هغه وهل کیږي، هغه تهدیدېږي،
لارم وګوره په کم کیفیت باندې ده، د لارم مطلق خراب ده، لار کې مو امنیتی مشکلات هاوش تر رسیدلی دي، لار مخامه ده، ماشومان پر دې لار باندې د یخ له عمله څخه زموږ ماشومان پر دې لار باندې وژل شوي دي.
د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لار چې شاوخوا 1.5 کیلومتر اوږدوالی لري، د اورزګان ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستوني په څیر حیثیت لري او له تیرو 18 کلونو راهیسې خلک درغولو او امنیت غوښتنه کوي. د ولایتي شورا دغه استازي او مدني فعالین ګواښ کوي که یې غوښتنې ونه منل سي د ولایت مقام تر څنګ د ټولو دولتي ادارو دروازې به وتړي او د ولایت مقام مخې ته به د اعتراض خیمې ووهي.
که چیرې مرکزي اداره یا ولایتي اداره خپل په کړنو کې تغیرات رانولي، موږ مجبور یو چې نور خیمه درو په بازار کې د ښار بندو.
د اورزګان د ولایتي ادارې مسولین د پخوا په څیر وایي د یادې لارې د امن کولو لپاره پلانونه تر لاس لاندې لري. د والی ویان ادم خان جیلانی:
نو دغه لار چې دغه اورزګان چې کوم مربوط کیږي هغه امنیت او کوم لار چې د کندهار پر مربوط ته هغه باندې منظم کاروان مخکیم د دې څخه د ولایتي ادارې له خوا څخه مرکز ته دغه خبره یاده شوې ده او هغه سر باس پر سوې دي.
دا یادونه ورده چې پر دغه ولایت نه یوازې د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لار تړلې، بلکې ولسوالۍ ته غځېدلې لارې هم له تیرو دریو کلونو راهیسې تړلې دي چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
د هند او پاکستان ترمنځ وروستیو شخړو د ګڼو نړیوالو رسپانو پام ځان ته اړولی دی. واشنگتن پوسټ رسپانې تر دې سرلیک لاندې چې ولې پاکستان نه دی توانېدلی چې پر هندي ضد سخت دریځو لاسبری شي، لومړی د جیش محمد ډلې په اړه توضیحات ورکړي دي. دا هغه ډله ده چې تیره میاشتې په هندي کشمیر کې د شاوخوا 40 هندي ملیشه ځواکونو د وژلو مسؤلیت په غاړه واخیست او له کبله د دغو دو اتمي قدرتونو ترمنځ اوسنۍ کړکیچ رامنځته شو. هندوی دا ډله په پاکستان کې دا او په وروستیو بمباریو کې د هغې د ترهګرو روزنیز کمپ بمباري کړ. واشنگتن پوسټ لیکلي چې جیش محمد یوه پټه اسلامي سختدریزه ډله ده چې په پاکستان کې میشته ده او په لویدیځ کې په دې مشهوره ده چې په تختونو کې لاس لري او په 2002 میلادي کال کې په پاکستان کې د وال سټریټ ژورنال امریکایي ورځپاڼې د خبریال دانیل پیرل د سر پرې کولو ویډیو خپره کړې وه. ورسپانه زیاتوی د جیش محمد د حملو اصلي هدف هند دی. دا ډله عموما هغه سي انتحاري بریدونه کوي چې د فبروري په 14مه د کشمیر په پولوامه کې پر هندي ځواکونو وکړ. هند تور لګوي چې پاکستان په پټه د دې ډلې ملاتړ کوي، خو پاکستان تل دا ډول تورونه رد کړي او هندي پوځیان یې د کشمیر له خلکو سره پر زور زیاتیو تورن کړي دي. د هند له لوري پر پاکستان د سخت دریځو د ملاتړ تورونه هغو تورونو ته ورته دي چې افغانستان یې پر پاکستان لګوي. افغانستان هم وایي چې پاکستان افغان طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو ته پناه ورکړې، مالی او تسلیحاتي ملاتړ کوي او بیا افغانستان ته لیږي. خو پاکستان تل د افغانستان تورونه رد کړي دي. پاکستان عموما کله چې د هند او نوري نړۍ له فشار سره مخامخ شي په خپل خاوره کې د سخت دریځو ډلو فعالیت منع اعلان کړي، مګر ډیر وری داسې شوي چې سخت دریځ ډلې خپل نوم بدل کړي او په نوي نوم فعالیت پیل کړي. جیش محمد ډله په 2002 میلادي کال د پرویز مشرف له لوري منع اعلان شوه، خو عملا د دې ډلې د فعالیت مخه ونه نیول شوه. واشنگتن پوسټ رسپانه وایي د پاکستان اوسنی صدر اعظم عمران خان سیکیولر او آزاد فکر لري او د مذهبي ډلو خلاف هلې ځلې هم کړي، مګر هغه نه غواړي چې په بهرنۍ پالیسۍ په تیره بیا د خپل سیال هند په برخه کې پوځ چیلنج کړي. که څه هم افغانستان وایي چې باید د پاکستان او هندوستان کړکیچ د افغانستان له سولې سره ونه تړل شي، خو پاکستان څو ځلې ویلي چې له هند سره د دغه هیواد کړکیچ به د افغانستان د سولې پر پروسې چې د دوی په وینا پاکستان پکې فعاله ونډه لري له ستونزو سره مخامخ شي. د متحده عربي اماراتو د نیشن ورځپاڼې په همدې اړه په اماراتو کې د افغانستان د سفیر څرګندونې خبرې کړې دي. عبدالفرید زکریا ویلی چې د هند او پاکستان کړکیچ د افغانستان د سولې له پروسې سره هیڅ تړاو نه لري او نه باید سره وتړل شي. دوی د ورځپاڼې ته ویلي چې دا ورته معما ده او نه پوهیږي چې ولې د پاکستان او هندوستان ترمنځ شخړه باید پر افغانستان اغیز ولري. اوس په بیا هم د هند او پاکستان په اړه واورې. په نړیوالو مطبوعاتو کې هم د افغانستان تر مسایلو زیات د پاکستان په اړه او د پاکستان او هند په اړه لیکنې خپرې شوې وي. د هندي او پاکستاني پوځیانو ترمنځ خال نښتو دوام کړی دی. پرون هم د دواړو هیوادونو پوځونو پر یو بل د درنو وسلو ډزې وکړې. ویل کیږي چې د دغو ډزو په نتیجه کې دواړو خواو ته مرجوب هم اوښتي دي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د هندي او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د شنبې پورس په کشمیر کې د کنټرول کرښې یا ایل او سی ته نږدې ډزې روانې وې. د کنټرول کرښې شاوخوا ته ډېرو پرتو کشمیریانو پرون شپه د جګړې له وحشته خپل کلي او کورونه پرې ایښي دي. دې کرښې د کشمیر سیمه د هند او پاکستان ترمنځ ویشلې ده. د رویټرز خبري اژانس په حواله د شنبې په ورځ نشته د پاکستان په تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې د چکوټي د کلي خلکو ته ډیر زیان رسولی دی. د چکوټي کلی یو اوسیدونکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي
جب فیرنګ وی ہے رات 3 بجے
د شپې په دریو بجو ډزې پیل شوې. کوچنیانو مې په چیغو پیل وکړ. ټول په زیرخانه کې پټ سو. ډېر سخت حالت وو. اسلام آباد او نوی ډیلی پر مقابل لوري د ډزو د پیل پراچولې ده. د پاکستان پوځ ویلي چې د مارچ په دوهمه نیټه دوه عسکر د هند لوري په ډزو کې ووژل شو. خو د هند پوځ ادعا کړي چې پاکستاني پوځیانو د جمعې په شپه د کنټرول کرښې د نږدې سیمې په راکټ وشتي چې یوه ښځه او دوه ماشومان پکې وژل سوي دي. هندي لوري ویلي چې یوه 23 کلنه ښځه د هغې 15 کلن زوی او 9 میاشتنی لور د کرشناګاټي په نوم سیمه کې د پاکستان د پوځ په ډزو کې وژل سوي دي. د هند پوځ وایي چې دوی ځوابي ډزې کړې دي. هند او پاکستان دواړه د سیمې اټومي قدرتونه دي. د پاکستان حکومت د جمعې په ورځ یو هندۍ پیلوټ چې الوتکه د پاکستان ځواکونو ویشتي او هغه یې اسیر کړی و هند ته د سولې د نیت د څرګندولو لپاره خوشې کړ. د هند حکومت هم د مارچ په دوهمه نیټه د یو پاکستاني وګړي مړی پاکستاني لوري ته ورکړ.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د دغه وزارت ټولو لومړی درجه مسؤلانو ته خبرداری ورکړی چې که دندې په ښه توګه ترسره نه کړي له دندو به وشړل شي. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست نصرت الرحیمی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د وزارت مقام په دې برخه کې جدي دی او مسؤلان باید له هدایت سره سم عمل وکړي. په دې اړه له کابل د رحمت الله افغان راپور واوري.
د هیواد پر امنیتی دارو او د جنو مسلینو د کم او کمزوري کار له انتقاد وروسته اوس د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د دغه وزارت لومړي درجه مسولینو ته خبرداري ورکړی چې خپل دندې په خطوګه تر سره او د خلکو د غوښتنو مطابق عمل وکړي. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست نصرت رحیمی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه هدایت د هیواد امنیت او نظم د خوالي په هدف لومړی درجه مسولینو ته ورکړل سوی او د ناغېړي په صورت کې به له جدي چلند سره مخ سي.
د کورنۍ چارو وزیر ټولو زیربط ارګانو ته په مرکز کې او ولایتو کې لومړی درجه مسولینو ته هدایت ورکړي چې په خپلو وظیفو کې غښتلي اوسي، قاطع اوسي او خپلې وظیفې په هغه شکل چې لازمه ده، په هغه شکل چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، په هغه شکل باید رسیدګي ورته وشي. هر هغه څوک چې کم کاری او تعلل کوي هغو سره به جدي قانوني برخورد کېږي او له دندو به لرې کېږي.
ښاغلی رحیمی وای د کورنیو چارو وزارت سرپرست له دغه کار هدف د قانون ماتونکو او زورواکو پر وړاندې مبارزه او د هیواد امنیتي وضعیت ښه والی بولي. دا په داسې حال کې ده چې خلکو تل انتقادونه کړي چې د امنیتي ارګانونو یو شمیر مسؤلین په ځانګړې توګه د پولیسو د امنیتي حوزو امرین د خلکو د ستونزو د حل لپاره په خپل وخت اقدام نه کوي او دغه کار په پولیسو باندې د خلکو د بې باورۍ سبب سوی. له دې وړاندې هم د کورنۍ چارو وزارت د قانون ماتونکو او زورواکو په وړاندې مبارزې لپاره د یو شمیر کسانو لیست خپور کړی او ټینګار یې کړی و چې د دوی په وړاندې به قانوني چلند وسي. بلخوا د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون غړي د کورنۍ چارو وزارت سرپرست له دغه اقدام هرکلی کوي خو وایي چې دغه کار به ځکه ستونزمن وي چې په خبره د اکثر امنیتي ادارو مسؤلین د بانفوزه کسانو له لوري معرفي سوي او د دوی له خوا یې ملاتړ کیږي. د دغه کمیسون منشي شکیبا هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نو دغه رواسان دی هم د بانفوزه اشخاصو سره ارتباطات لري. نو زه په دې خاطر وایم چې خدای وو چې دغه وزیر صاحب داخله پدغه هدف چې لري دا موافق او کامیاب سي.
په ورته وخت کې د پوځي چارو افغان کارپو محمد اګل مجاهد وای کدهغه اقدام عملی او کمزوري کسان له مهمو امنیتی ادارو لري سي، دغه مسله به د هیواد په امنیت او ثبات مثبت تاثیر واچوي. د نوموړي په خبره له دې سره به د افغان ځواکونو او عامو خلکو د قربانیو او د وسلوالو مخالفانو د حملو مخنیوي هم وسي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
لږ سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو. د روان خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه لرو تاندې څنګه